راحت کنم. انسای خوش آمدید.
ډیر زیات مننه فرشته نگاه. قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار ته توجه شوه. دا امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 منټې د حملو د کلیزی په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړه. پر انتخاباتو د ساري یو شمیر بنسټونه د ولسمشریزو ټاکنو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د ټاکنو په پرتله کم رنګ بولی. او پاکستان وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت د دې امکان لري چې د هند سره د تصادفي جنگ سبب شي. دوستانو، یو عربیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو په مکړې د دې سات خبرونه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به تصفیوي عملیات تر هغو دوام وکړي سو چې د دې ولایت ټولې سیمې له طالبانو تصفیه شي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. او د امریکا ولسمشر پر دې هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کالیزي په مناسبت وویل چې امریکا د دې بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به تصفیوي عملیات تر هغو دوام وکړي سو چې دغه ولایت ټولې سیمې له طالبانو نه ونیول شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي، تر اوسه پورې درې ولسوالۍ د طالبانو څخه نیول شوې دي.
ولسوالیای کرانمنجان، ولسوالیای وردوز، ولسوالیای وردوج او یمګان مولا طالبانو نیولې. د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو لشتون پاکي کړی دي. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم ورتي. د کلیدی او مهم کسانو په شمول 200 کسان وشل شوی دي.
خغلی امان په بغلان او شمیر نور ولایتونو کې هم په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړی ده. دا نو مولي په خبره طالبانو د بدخشان د عملیاتو د ناکامولو په هدف په تخار پر یو شمیر ولسوالیو کې حمله کړي، خو په خپل دغه پلان کې د پوینا پاتې راغلي. وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د خغلی امان د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. خغلی غنی دغه څرګندونې پرون د حیرتان بندر له لارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزي محمولې د لیګ د نمانځنې په مراسمو کې وکړې. په دې اړه ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خغلی غنی دا یو بنسټیز بدلون وګاڼه او زیاته یې کړه چې دولت د خصوصي سکتور له همکارۍ پرته دا کار نه شو کولی. خو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر ویل د افغانستان ګمرکونه اصلاحاتو ته اړتیا لري. د پویناز د افغانستان عواید او مصارف باید بیلانس ولري، او هغه هیواد چې ټول لګښتونه له بهرنیو مرستو یې تامینې ده په دې ځای کې د لیدلوري تغییر ته اړتیا ویني. خبر پاڼه وایي ولسمشر په ټینګار سره خصوصي سکتور، کروندګر او صنعتکاران د افغانستان د پراختیا اتلان یاد کړل. خغلی غنی دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا د افغانستان د هوایي دهلیزونو د پرانیستې له پیل راهیسې تر اوسه 3 پروازونه شوي چې پکې 4545 ټنه کرنیز توکي بېلابېلو هیوادونو ته صادر شوي دي. تکل شوی چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډله په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پایلوبه کې له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر دا مهال د افغانستان 19 کلونو لپاره په دې سیالیو کې ډېره ښه درېدلې. مخکې د دې نه چې لوبډله د آسیا ته ولاړه شي، دوی پوره چمتووالی نیولی دی، تمریناتې ترسره کړي دي، تمریناتي لوبې کړي دي. نو انشاءالله موږ تمه لرو چې په روانو لوبو کې به هم ښه وځلیږي.
د غلوبه د افغانستان په وخت 10 پیلېږي. د افغانستان د 19 کلن لوبډلې د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې له پاکستان او کویت نه لوبې وګټلې، خو د هند په وړاندې ماتې خوړلې. د امریکا ولسمشر پر دې هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کالیزي په مناسبت وویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې د مسافرونکو الوتکو په وسیله دغو انتحاري بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال د سپتمبر 11 د امریکا په تاریخ کې یو توره او دردونکې ورځ یاد کړه. نوموړي د قربانیانو کورنیو ته په خطاب کې وویل موږ دلته راغلي یو پوهیږو چې کوم درد چې تاسې ته د هغه تورې او له مصیبته ډکې ورځې څخه رسېدلی نشو لرې کولی، خو هر څه چې زموږ په توان کې وي موږ به یې تاسو ته وړاندې کړو. وفاداري، دایمي صمیمیت او همیشنۍ ژمنه ستاسې عزیزان به کله هم هیر نه شي. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په غبرګون په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم چې د دې حمله تر هکونکو اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه لمنځه یوسي، چې دغه هیواد تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه ده او تر اوسه هم دوام لري. دا سریلانکا کرکټ بورډ وایي داسې خبرداری ترلاسه کړي چې ممکن د دغه هیواد د کرکټ لوبډله پاکستان تا د خپل راتلونکي سفر پر مهال لتره ګروبریدونه سره مخ شي. دا د هیواد د کرکټ بورډ ویلي د سریلانکا د صدر اعظم دفتر په دې اړه د اعتبار وړ معلومات ترلاسه کړي. دا سریلانکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپل کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دا سریلانکا کرکټ بورډ پاکستان ته د خپل کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې د پاکستان له حکومت غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وڅېړي. دا پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي د سریلانکایي لوبډلې لپاره د ګواښ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو د دې لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د 2009 کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې په حمله کې د دې لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. دغه شان شپږ پاکستاني پولیس او دوه ملکیان هم پکې ووژل شول. ټاکل شوی چې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ شپږ یو ورځنۍ او شپږ شل اوریزه سیالۍ د رواني سپتمبر میاشتې په 20 نیټه پیل شي. او مولدووا روسیې ته ویلي چې ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. د مولدووا د بهرنیو چار وزیر له مسکو څخه د لیدنې پر مهال ویل هیواد د ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنې ته چمتو دی. نیکولاس پوپیسکو دغه څرګندونې پرون د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د رئیس سره د لیدنې پر مهال کړې. نوموړي دغه شان ویلي چې هیواد د پخواني شوروي اتحاد له هغو جمهوریتونو سره چې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو په سازمان کې شامل دي پر خپلو سوداګریزو هوکړو هم غور کوي. مولدووا چې خپل هم د پخواني شوروي اتحاد یو جمهوریت دی له څو کلونو راهیسې د ناټو او اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره هڅې کوي. مسکو بیا کوشش کوي چې دا هیواد په دې قانع کړي چې د کرملن په مشرۍ له ایروایشین اقتصادي ټولنې سره یو ځای شي. دوستانو، خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیر راوړي چې پر انتخاباتو د څارې یو شمېر بنسټونه د ولسمشرۍ انتخاباتو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د انتخاباتو په پرتلا کمرنګ بولي. پاکستان بیا خبرداري ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې هند سره یو تصادفي جګړه رامنځته کړي. دا موضوع د سیمې او نړۍ په مسایلو کې سیولو، خو یادونه کوي چې د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم دراورو، او د نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړې. ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل، یو ځل بیا وویل چې دې ډلې په وړاندې په افغانستان کې عملیاتو زور اخیستی. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساره نه لیدل شوی. ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې واشنگټن ته د طالبانو د مهمو رهبرانو سفر چې ټاکل شوی و د یکشنبې په ورځ وشي لغوه کړ او ورسره یې مذاکرات هم ودرول. د امریکا ولسمشر پرون پر هغه هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت چې په 2001 کال کې وشوه او په ترڅ کې 3000 کسان ووژل شول، ویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې دښمن ته داسې سخت ګوزارونه ورکړل چې مخکې ساره نه ولیدل شوی او دغه عملی به دوام ولري. ډونالډ ټرمپ ویل چې د دغو عملو دستور وروسته له هغې ورکړل شو چې د طالبانو سره د سولې خبرې د حق عملی په غبرګون چې تیرونه دوی په کابل کې ترسره کړه او د یو امریکایي سرتیری په شمول 12 کسان پکې ووژل شول لغوه کړي. د ورستي حملو څرنګواله چې ولسمشر ترامپ ورته اشاره کوي تر اوسه نه دی څرګند. خو په ورستي ورځو کې د ازادي رادیو خبريالانو په میدان وردګو، اوروزګان او پکتیا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بریدونو راپور ورکړی وو او د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. د امریکا ولسمشر د تیر دوشنبه په ورځ هم ویلي و چې په تیرو څلورو ورځو کې داسې سخت گزارونه دښمن ته ورکړل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې یې ساری نه و لیدل شوی. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په غبرګون په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې د دغو حملو تر هکوونکي اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه له منځه یوسي. ولسمشر ترامپ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې کچېری اورپکی بیا ځلی په امریکا د عملی نیت وکړي داسې قوت سره به مخ شي چې ساری کله هم نه وی لیدلې. دی وی ک د هر دلیل لمخې هغوی بیا زموږ هیواد ته مخه کړی، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چوي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اتومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله یې هم نه دی لیدلې. د افغانستان حکومت هم پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله د بشریت په ځانګړي ډول د امریکا په تاریخ کې د اتف ټکه بلل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی چې افغان دولت د نړیوال ټولنې د یو مسول غړي په توګه د دغه پیخې د قربانیانو د کورنۍ غړو او د امریکا ملت او دولت ته خپل د خواخوږي او همدردۍ مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر چې په 2010 کال کې یو لکو اوس 14,000 ته راکم شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه د ولسمشریزو انتخاباتو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د انتخاباتو په مقایسه کم رنګ بولی. دوی وایي دا مسله د انتخاباتو پر رونتیا هم اغیز لري. لا دې سره د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر نوماندان وایي انتخاباتي سیالي خیروانی دي، خو ځین نور نوماندان بیا په دې باور دي چې د سولې خبرو اترو پر انتخاباتي سیالیو سویره خوړولې. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د انتخاباتي سیالیو له پیل شپږونې وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندانو ونه شو کړای خلکو ته خپلې برنامې تشریح کړي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د څار مؤسسه یا ایتوا وایي چې د ولسمشرۍ څګنی انتخاباتو باندې د دوی څارنه ښیي چې اوسني کمپاینونه د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په پرتله کم رنګ دي. د دغه مؤسسې غړي حبیب الله شینواری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوسني د ولسمشری ټاکنې او د 2014 کال ولسمشری ټاکنې اصلا د پرتله کېدو او د مقایسې وړ نه دي. خو دغه انتخاباتو کې موږ کمپاینونه ډېر کم رنګ ګورو، څنګه برنامې نشته د کمپاین لپاره د پرتله کېدو یا د مقایسې اصلا وړ نه دي. دا ډول کمپاین یعنی اولی ځل دی چې موږ په انتخاب افغانستان کې ګورو.
بلخه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دغو نوماندانو انتخاباتي سیالۍ د لوی جرګې له خیمې او کابل لري نه دي تللي. په همدې دلیل په لری پرتو ولایتونو کې خلک ان ډیرای نوماندان نه پیژني. له دې سره د هیواد د یو شمیر ولایتونو خلک پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دغه خبرې تاییدوي. دوی وایي چې لولس نوماندانو یوازې دوه وي په دغه ولایتونو کې انتخاباتي ناستې لرلې. محمد نور نوري له اوروزګان او ګل محمد د کونړ ولایتونو اوسیدونکو وایي
البته موږ د نوماندانو د اکسونه لاتر وسنه د لیدل نور موږ د غوت د ترحو له کبله د اچ شل کبله هم نه خبر. نو چې موږ خپل د تصویرونه ونوینو د دې دفترونه نو د غونډي ونه کې موږ بد د ترحو له کبله څنګه خبر سو
د ریاست جمهوریت کاندیدینو نه نور د کاندیدینو دلته کمپاینران نه دی راغلي نه دا غو اکسونه چرته لیدل کیږي.
د انتخاباتي محل ویش لمخې د ولسمشری لپاره د ولس نوماندانو ټاکنیز سیالي د اسات میاشتې په شپږم پایل او د شپیتو ورځو لپاره دوام لري. په ورته وخت کې د ولسمشری انتخاباتو ځینې نوماندان په پراخ ډول د انتخاباتي سیالیو خبره کوي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د سولې د خبرو لپاره سیالي کم رنګ دي. د ابراهیم الکوزی د انتخاباتي جلی غړی محمد اکبر وایي دغه ټیم تر دې دمه یوازې دوه یا درې انتخاباتي ناستې ترسره کړي.
تر هر ولایت دفترای مو هست ولی رسمي باز نه بود.
په ټولو ولایتونو کې زموږ دفتر نشته خو په رسمي ډول پرانیست نه و. د دې لپاره چې د سولې راتګ وو او ټولو فکر کاوه چې انتخابات به وځنډیږي، اوس دا پاتې څوره زموږ د انتخاباتي سیالیو لپاره بسنه نه کوي او باید پروسه تمدید شي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی هم د انتخاباتي سیالیو کمرنګوالی منی خو وایي چې د انتخاباتي سیالیو موده هیڅکله هم نه تمدیدیږي او په خپله ټاکلې موده به ختم شي. دا یادولو ته چې د انتخاباتي سیالیو دورې د ختم لپاره دوه اونۍ پاتې دي او پر انتخاباتو د څار بنسټونو په باور د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د سیالیو لپاره ښه فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشریزو ټاکنو تر سره کولو لپاره یې چمتووالی نیولی خو تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسیدلي. د دې کمیسون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د راتلونکو ټاکنو لپاره کوم چمتووالی لري.
نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشري ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امیرین انتخاباتي مامورین استخدام شوي دي، هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی، د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدلي دي، اموزشي بایومیټریکونه رارسېدلي دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوي دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رای ورکولو د مراکزو لیستونه نهایي شوي دي. فعلا موږ د کمیسیون د خوا 4-5 مرکزونو ته تصویب شوي دي او په هغه وس بحث روان دي. د امنیتي ورګونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ تیار او چمتو یو.
دا غو مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخره رسیږي سمات ماشته.
په دې نن موږ دوه کسان استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزی دفتر ته استول دي. الته غوي لګي دي مواد بستبندګي د 28 دسمبر د 28 نیټه پور به د مواد بستمندي شي. په 28 نیټه باندې هغه مواد بارګری کیږي او په 30 نیټه باندې ان شاء الله هغه ولایتي دفتر ته رسیږي.
بیا به ولسوالي ته څه کوي؟ استاذ ولسوالي خو ډیر تیت پرک پرتی دي، هغه سر بچ
هغه ولسوالۍ چې لري پرتی دي هغو دپاره موږ هوایي پلان په نظر کې نیولی دی. د هغوی انتقالات به د هوا له لارې کېږي، هغه ولسوالۍ چې نږدې د هغوی انتقالات د ځمکې له لارې کېږي.
د ولسي جرګه چې کله انتخابات وو هلته په دواب منډول کې په ځینې نورو ځینو کې مرکزونو کې انتخابات ونه شو د امنیتي ستونزو له امله. په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه استئ چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړی دی چې هم به زموږ مواد انتقالی، کارمندان به انتقالی او هم به د هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وکولی شي چې هلته رای ورکړي.
څومره ډاډه یستئ چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شي چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په هغه ځینو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه یستئ؟
نو موږ د امنیتي ارګانونو د ډاډ پاسه باندې پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخابات وکړي.
په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر چارواکو بیا ویل چې خې د انتخاباتو پورس په دې ولایت کې وصولو څلور بیا د رای ورکولو مرکزونه تړلې وي. د مسولین د یادو مرکزونو د تړلو دلیل نامنی بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 133 مرکزونو د پرانستو سره په دې ولایت کې د ولسمشۍ ټاکنې ترسره شي. په دې ولایت کې د رای ورکولو لپاره ټول ټال 292 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مو رای ورکړي.
افغان ولسمشر وای نور به له افغانستان څخه د وچو میوو او قیمتي ډبرو قاچاق باندې څوک بریالي نشي. نوموړي پرون په یو لړ مراسمو کې دا څرګندونه کړې. فیروزه عزیزی په اړه رپورټ لري.
د حیرتانو د بندر لاري د لمرنې محمولې له انتقال وروسته چې ډیرای برخه د تالکو ډبرې جوړوي، ولسمشر غنی وایي چې گاونډیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د قاچاق مخه نیولې. نوموړي په همدې اړه مراسمو کې وویل د جلغوزیو د قاچاق مخنیوي هم شوی.
تالک ما قاچاق میشو، امروز نه جلغوزی ما قاچاق میشه.
دی وایي زموږ تالک به قاچاقېدل، نن مو نه جلغوزی قاچاقېږي او نه هم تالک. هغه گاونډیو هیوادونو چې زموږ په قاچاق شوي مالونو حساب کوه دروازې دی وتړي او بیا د فکر وکړي.
افغان به ارزش جنس خود میفهمه.
ښاغلي غني واګه بندر ته په اشاره سره وویل چې پاکستان ته یې ویلي که دا بندر پرانستل شي د مرکزي آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. د نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانستل شو. ولسمشر غني پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او ویې ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي یووالي حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو تر څنګ هوایی دهلیزونه له ځینو هیوادونو سره پرانستل. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوایی دهلیزونو له پرانستې وروسته 303 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
موږ تر اوسه پورې 303 پرواز کړی دي او په دې 303 پرواز کې 8415 تنه موږ د افغانستان تازه میوه، سبزیجات، همدارنګ وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی د دغه له مخې نه حتی موږ سچې اسناد دي د تجارانو سره 101 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې دا مال تللی دی.
دا مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیه، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
لا طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو مسلې ته بیا هم د نړۍ یو شمېر چاپي رسنۍ تم شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا پریکړه شایي یوه ستره تېروتنه وي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ډانلډ ټرمپ یوه ستره ژمنه دا وه چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه باسي، خو د دوشنبې په ورځ چې د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې دا د حیرانتیا خبره وه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د سولې په خبرو کې مقتدر وي او د زیاتېدونکو فشارونو له امله کمزوری ښکاره نه شي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو د لغوه کېدو نتیجې شاید د امریکا د ستراتیژۍ لپاره په ناورین بدل شي او د ولسمشر ټرمپ لپاره یوه لویه سیاسي ضربه شي. وروسته تر دې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په ششترک سیمه کې په چاودنه کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو، د امریکا ولسمشر د طالبانو له مشرانو سره لیدنې کتنې لغوه کړې او د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د دې خبرو په اړه ډیپلومات خبرونې لیکلي دي چې د ټرمپ پریکړې افغانان د ګډو ماتو انتخاباتو لور ته په مخه کړی دي. د خبرونې په باور د ټرمپ ناڅاپي پریکړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لپاره چې له یوې مودې راهیسې د انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کاوه یوه ستره ډالۍ ده. ډیپلومات وړاندې لیکي افغانان د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو بهر پاتې شوي وو او دوی غواړي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د خبرونې په باور د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو اکثر نوماندانو فکر کاوه چې انتخابات څنګه شي او یو موقته اداره جوړ شي، نو دوی انتخاباتي مبارزې نه دي کړې. ډیپلومات د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې وایي که چېرته نږدې درې اونۍ وروسته انتخابات د تیر کال د پارلماني ټاکنو په څیر وي یا هم د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو په څیر، نو د افغانستان حکومت به په دې حساسې مرحلې کې ډېر کمزوری شي. خبرونه د ویلسن په نوم د امریکا په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن خبرې هم راخیستې دي چې وایي تر ټولو غوره لاره داده چې د درغلیو د اداو څیړل بیا هم د انتخاباتو نتیجې وځنډوي، خو بده بداوي چې سیاسي کړکېچ رامنځته شي او د امریکا منځګړیتوب ته اړتیا پیدا شي. د لویدیز بلې خبرونې فارن پالیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني سفیر راین کراکر سره دا مسله څېړلې ده چې اوس په افغانستان د سولې بهیر څرنګه شي. دا مرکه مخکې تر دې شوې ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن له دندې ګوښه کړ. شغله بولتن د سیشن بی پورس برطرف شو. د خبرونې په باور بولتن د افغانستان د سولې له خبرو سره مخالف و. راین کراکر په دې مرکې کې له دې سره مخالفت ښکاره کړی دی چې د طالبانو مشان امریکا ته ورغوښتل شوي وو. دی وایي چې له هغو سره څرنګه روغبړ وکړو او ماښامنۍ ورکړو چې دوی افغان امنیتي ځواکونه او ملکیان وژني او امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. شغله کراکر له طالبانو سره د سولې د خبرو په مخالفت دا خبره هم کوي چې د امریکا د سولې دې خبرو افغان حکومت او افغانان په ځانګړي ډول شزی او ماشومان پلورل.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي ډاډ ورکوي چې د حج او اوقافو د سرپرست وزیر هغه اداوې بشپړه بې طرفۍ سره څېړي چې په کې نوموړي سره د فزیکي شخړې خبره شوې. د حج او اوقافو سرپرست وزیر ادعا کړې چې د ولسمشۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل او د هغه د نورو پلویان لوري وهل شوی ډبول شوی. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د لوی سرنولۍ چارواکي وایي د حج او اوقافو د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب او د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي ترمنځ د شوې لانجې دوسیه لوی سرنولۍ ته سپارل شوې ده. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ډاډ ورکړ چې یا د دوسیه به په جدي ډول وڅېړل شي.
د حج او اوقاف وزارت د سرپرست له لوري د شوې ادا دوسیه نن د جمهور ریاست له لوري د څېړنو لپاره لوی سرنوالۍ ته وسپارل سوه. سرنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به په عادلانه توګه وڅېړي او له خلکو سره به جزئیات شریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب تر دې مخکې ادعا کړې چې د تېرې جمعې د لمانځه پر مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي او د نورو پلویانو له لورې ورته سپکاوی شوی او فزیکي شخړه ورسره شوې ده. له بلې خوا په کابل کې د پکتیا مشرانو او ځوانانو د یو غونډې پر مهال وویل چې ملا ترخیل او رونو یې یوازې لوی پکتیا یو قدر ته نه، بلکې ارګ چې د ټولو افغانانو د حاکمیت تمثیلونکي مرجع ده سپکاوی کړی او باید سخته سزا وویني. دوی یو پرېکړه لیک هم خپور کړ چې د پرېکړه لیک یوه برخه د میرویس دانش له لورې ولستل شوه.
دغه غمیزه د ارګ په منځ کې د جامع مسجد په داخل کې رامنځته شوې چې د لوی پکتیا ولسونه شک کوي چې دغه تیروتنه نه بلکې یو پلان شوی دسیسه ده چې جمهوری ریاست لوړ مقام باید د لوی پکتیا ټولو ولسونو ته د دې شخړې رامنځته کېدو سپیناوی ورکړي.
ولسي جرګې پخواني غړي ملا ترخیل محمدي په ځان لګیدلې تورونه رد کړل. ملا ترخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد علما معاکلین چې د منګه د په دفتر کې بی عزت شوي د ده له خوا نه بی عزتي شوې ده او د اتهام په منګ باندې لګولی ده، ګرچې منګ له خوا نه دی بیا به سوی نه ده، خو کومو خلکو ته چې د بی عزتګي په دفتر کې ورلولې ده هغه د خپلو حقوقو غوښتونکي دي، له ده نه
ملا ترخیل محمدي په ولسي جرګه کې د شپاړسمې دورې وکیل و. هغه په ولسمه دوره کې له هغو 15 کسانو و چې نومونه یې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لورې د شکایتونو کمیسون ته واستول شول او په دې سره په ټاکنو کې له ګډون کولو محروم شول. پر دغو کسانو تور و چې ګوندې له نامسؤولو وسلوالو سره اړیکې لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ یو وزیر له سپکاوي او فزیکي شخړې شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان خبرداری ورکوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې د هند سره د یوې تصادفي جګړې سبب شي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکوي چې په کشمیر کې روان وضعیت ممکن د دغه هیواد او هند ترمنځ د یوې تصادفي جګړې لامل شي. نوموړي د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری میشل بجلیت څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. شاه محمود قریشي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا د اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې پاکستان او هند د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې په نتایجو پوهیږي، خو خبرداري ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې تصادفي جګړې رامنځته کېدل لری خبره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره میاشت د هند لخوا د کشمیر د نسبی خود مختاری تر لغوه کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې ډېرې شوې. شاه محمود قریشي وویل که اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي هر څه امکان لري. د هند پوز دغه اقدام سره هم مهاله د تیر میاشتې له لومړیو څخه په دغه سیمه کې شدید امنیتي تدابیر پیل کړل. د موبایل تلیفونونو شبکې غیر فعاله شوې او انټرنیټي خدمتونه هم د کشمیر له څو محدودو ناحیو پرته بل ځای کار نه کوي. کشمیر چې د همالیا د غرونو په څنډه کې پروت دی او د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی، دواړه هیوادونه د بشپړ مالکیت ادعاوی لري. له برېټانیا څخه په کال 1940 کې د دواړو هیوادونو د خپلواکۍ تر اخیستنې وروسته تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ له شویو درې جګړو څخه دوی د کشمیر په سر شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د وضعیت په اړه نړیوالې څېړنې وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له کمشنری میشل بجلیت سره خبرې کړې او هغې ته یې بلنه ورکړې چې هم د هند او هم د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. قریشي وویل چې میرمن بجلیت باید له دواړو لیدنه وکړي او پر واقعیتونو ولاړ یو راپور چمتو کړي تر څو نړیوال پوه شي چې وضعیت څه ډول دی. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې په دې اړه راغلي که څه هم میرمن بجلیت د داسې یوې لیدنې لپاره رضایت ښودلی، خو دغه خبرې د فوري تایید لپاره یې دفتر ته لاسرسی نه دی شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د خبرو له لارې هم د ستونزو د راکمولو امکان شته، خو د دې لپاره څو اړخیزو خبرو او یا هم د منځګړي موجودیت ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د دوشنبې په ورځ د بشر د حقونو د اجلاس د پرانیستې پر مهال د کشمیر د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغه دوام وکړي تر کومه چې دغه ولایت ټول سیمې له طالبانو نوي پاکې شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د حیرتان بندر له لارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزي معمولې د لیږد په مراسمو کې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډله نن په سریلانکا کې د کوې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پای لوبه کې له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دغه هیواد د سپتمبر د 19 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت ویلي چې امریکا د دغه بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. او د سریلانکا کرکټ بورډ وایي داسې خبرداری ترلاسه کړي چې ممکن پاکستان ته د دې هیواد د کرکټ د لوبډلې د راتلونکي سفر پر مهال د دوی لوبډله د ترهګرو بریدونو سره مخ شي. دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. اوس هم مخکې لدی چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته وړاندې کو د خبرونې ورسته خبری ریپورت راخلو. په غزنی کې یو شمیر کسانو د غزنی ولایت مقام مخې ته مظاهره کړې ده او د یو شپاړس کلن محصل مړی هم له ځان سره راوړی و. دوی دا کوله چې دغه هلک افغان امنیتي ځواکونو وژلی. حبیب رحمان تاثیر په اړه ریپورت لري.
دا غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د خانیه کلا کلی لسګونه کسان د چهارشنبه په ورځ د غزنی ولایت مقام مخې ته د احتجاج په توګه راټول شوي وو. دوی له ځان سره د یو ځوان هلک مړی هم راوړی وو. دغه احتجاج کوونکو ادعا کوله چې دغه هلک په کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په ډزو وژل شوی دی. احتجاج کوونکو له دولت څخه د انصاف او قاتلانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. دا وژل شوی هلک سردار محمد ماما محیب الله ازادي راډیو ته وویل خوریې دکان ته د سودا لپاره پر سایکل تللی و چې دا ملي اردو سرتیرو پرې ډزې کړې. لومړی یې ټپي کړی او وروسته یې د پیش پر ځای کیسه ور کړې وه.
دغې خواته بس ټکنه کولو دا بیچاره دلته وي سال داسې دغه دی بیچاره زخمي د نور خمو ورساسه د دې کو سره وایخلو اوس دی نور نوغه زخمي ته نه پیل سره وایخلو اوس هغه غرزی په وینو کې پورته پورته غرزی.
دغه احتجاج کوونکو څو تنو یې د غزنی والی وحید الله کلمزی سره لیدلې او د پیش په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د دغه کسانو له جملې څخه قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل والی ډاډ راکړ چې دوی به د پیش پلټنه کوي او عملینو ته به سزا ورکوي.
نو والی صاحب سره فعلاً وعده کړي زه به دا دغه څېړم او موږ د دې تر شا ولاړ یو. دا ټول ولسته او دا پرېږدو نو هر چا چې دغه مظلوم محصل شهید کړی د دې قاتل به موږ غواړو او محکمې ته به راکشو او څنګه چې د دې وطن اساسي قانون جزا ورکوي په هغه رقم به جزا رسوو.
دا غزنی محلی اداره هم وایي که ثابت کړي چې دغه کس بی ګناه او د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وزل سوی نو سزا به ورکړي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل لا احتجاج کوونکو سره پر دې خبره موافقه کړي چې سیمې ته به هیات لیږي او څېړنه به کیږي.
یو پلاوی به سیمه ته ځي الته به دقیق پلټنه دی ولسونو په حضور کې ترسره کوي. کچیر ته ثابت شي چې زموږ امنیتي سرتیر خدانه خاصه په دغه پیښه کې لاس لري، د تیر په شان بدوي د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
دا غزنی مدنی فعالان بیا په دغه ځای کې د ملکی کسانو په وژلو اندیش نشي. صابر وردګ وایي دا د اندیشنې ځای دی چې ډیری وخت په جګړه کې شکیل لوري ملکی کسانو ته مرګ ژوب لاړه وي.
په زموږ وختنه د داخلو برخونه چې هغه د ملکی خلکو ژوند ته ډیره پاملرنه وکړي، د بد مرغه موږ وینو چې د ښکیلو خونه په غزنی کې درخم یوه بدبختي روانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ملکی کسان هم په جګړو کې وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.